دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د ماپښین درې بجې سوې دي. نن د نهه سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال ریډیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په صوبه بلوچستان کې د روانو بد امنیو او سړي تښتونې پر ضد احتجاج روان دی، او په کراچۍ کې د خوډب په بېلابېلو پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو په پیل کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمې بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته له دې اټمي پلانټ نه د تاپکارۍ اخراج زیات شوی دی، او د هند په کلکته کې د جنوبي افریقا او آیرلند ترمنځ د کرکټ میچ روان دی. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده، او په تازه پیښو کې د تېرې شپې او نن سهار پر مهال اته نور کسان وژل شوي دي. تېره ورځ هم په کراچۍ کې اووه کسان وژل شوي وو. د نننۍ پیښو تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار له سخی حسن، لی مارکیټ، نازم آباد او د ګلشن اقبال له سیمو څخه د 15 نامعلومه کسانو مړی ترلاسه شوی دي چې د تختونې وروسته په ډزو وژل شوی دي. د دې نه علاوه د کارادر په کډه مارکیټ سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه لارویان محمد خان او اللانا وژل شوي دي. هلته بیا د ښار په ختیځه برخه کورنګۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن وژل شوی دی.
په کراچۍ کې په بیا بیا فرقیزی نسلی او سیاسي وژنې ترسره کیږي چې خلکو ته زیات مالی او اقتصادي تاوانونه رسولي دي. نن په بلوچستان صوبه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د لاریونونو مقصد په دې صوبه کې د بدامنو، د خلکو د تختونو، هدفي وژنو په وړاندې په حکومت فشار زیاتول دي چې د دې مخنیوي وکړل شي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي، او همداسې له دې صوبې یو شمېر خلک هم تښتول کیږي. په دې وروستو کې د دې صوبې د عدالتونو دوه ججان او وکیلان هم تښتول شي وو چې بیا راخوشي کړل شول. د پښتونخوا صوبې په مردان ضلع کې د شاډن بابا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د هوتی تانې اس اچ او میا مظهر شاه او اے اس آی مختار علي پر ډزو وژلې دي. د مردان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي په پیخه کې یو پولیس هم ژوبل دی، او زیاتوي د پیخې پلټنې پیل کړې دي. اخوا د قبایلي سیمې مومند په بایزو تحصیل کې وسلوالو طالبانو د امن کمیټې درې غړي وژلې دي. په جاپان کې چارواکي وایي له زلزلې ځپلې اټومي پلانټا د تاپکارۍ اخراج زیات شوی دی. دا پر داسې مهال ده چې نن د فوکوشیما د بجلی جوړونې اټومي پلانټ په دویمه بټۍ کې چاودنه وشوه. تر چاودنې وروسته په دې بټۍ کې اور هم ولګېد. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان پر خلکو ټینګار کړی چې په کورونو کې دې وسی. نوموړي همداراز د لا نورې تاپکارۍ خبرداری ورکړی دی. په مرکز ټوکیو کې د جنوب پر لور د تاپکارۍ رپورټونه ورکړل شوی. د چین هوایی کرخو له بیجنګ او شنګای د جاپان مرکز ټوکیو ته پروازونه ودرولې دي. همدا مهال د جاپان اقتصادي بازار او کاروبار 14% راغورځېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د مخالفو ډلو له یو لوړپوړي مشر سره لیده کاته کړی دی. د فرانس په مرکز پیرس کې هیلری کلینټن او محمود جبریل خبرې وکړې، خو تر دې وروسته دواړو ورباندې تبصره ونه کړله. هلته مخکې میرمن کلینټن د فرانس د ولسمشر نیکولس سرکوزی سره د خبرو پر مهال د لیبیا اوسنی حالات وڅېړه. نیکولس سرکوزی د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د لیبیا پر فضا د پروازونو نه کولو بندیز ولګول شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي
Pour l'instant, je ne les ai pas convaincus.
دام غریزه کانینم فرانس او برتانیا دواړو یو ځای مستقله د دې مشرۍ اخیسته ده. کوم چې نن ورځ حالات ته ګورو، نو قذافی په سیاسي ګټه کې دي. کوم چې ریټیر هفته له پوجي زور کار اخیسته وای چې په فضا کې مو د لیبیا الوتکی له الوتو استلې وای، نو نن به حالات د قذافی د مخالفینو په ګټه تمام سی وای.
په لیبیا کې معمر قذافي د خپلو مخالفینو او مظاهره چانو پر ضد ټینګونه کاروي چې نیول شوي سیمې ترې بیرته ونیسي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې نن په یو سکول کې چاودنه شوې ده چې پکې د سکول یو پرنسپل وژل شوی او دوه استادان جوبل دي. برید د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد په شاوخوا کې شوی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلو انکار کړی دی، خو په دې سیمو کې د سکولونو په نښه کول اکثر ورپکې کوي. زیاتره دوی د نجونو په سکولونو بریدونه کوي. همدا مهال د گاونډي لغمان ولایت ولایتي شورا پخوانی مشر هغه مهال وژل شوی دی چې ګاډی د سړک تر غاړې د بم ښکار شو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. او وروسته خبر دا چې نن به د جنوبی افریقا او آیرلند ترمنځ د کرکټ لوبه د هند په کلکته ښار کې کیږي. جنوبی افریقا تر دې دمه په 1400 رنو کې یو اتیا رنزونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. نن په صوبه بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو لخوا د روانو بد امنیو او سړي تښتونې پر ضد احتجاج روان دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سند صوبې له ګورنر او د داخله چارو له وفاقي وزیر سره لیدلي او د پیپلز ګوند او ام کیو ام ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو په اړه خبرې کړي. په کراچی کې یو کارپوه د ام کیو ام د سیاست په اړه څه داسې وایي؟
ام کیو ام په کراچی باندې د خپل هول لپاره، د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره کله گنی وی کله شکایتونه وی او کله بیرته خلاصي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روانو نامنیو له کبله د ډرایورانو کار هم اغیزمن شوی. د پېښور یو ډرایور څه داسې نظر لري؟
پېښور کې لنګن ګرځو او سخت خاص فن مزه بالکل نه لري. پاتې هم تدمون کار روزګار شته نه ده، بده ورته د مجبورۍ نه بس دې ته لګیم.
او د خبرونې په پای کې د ماشومان لپاره ځانګړې خبرونه ګولونه هم لرو. یو ماشوم پر اتلونکي کې دا ارمان پزړه لري:
غریبان علاج کوم، د غریبان د پاره ډاکټر جوړم کوم.
د مشال ریډیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال ریډیو صابری ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. نن په ټول بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو لخوا د دوی د پیلسوي احتجاج په لړ کې لاریونونه او احتجاجي غونډې روان دي چې مخه په دې صوبه کې د روانو نامنیو او سړي تښتونی مخه نیول دي. نور حال لکوډ څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي.
د پیسو لپاره د سړي تښتونی پیښې، هدف یې وژنې، په لویو لارو شوکې، د مسخ شوه مړیو د مندنې او نورو ناامنیو په ضد په ټول بلوچستان کې نن لاریونونه او جلسې روان دي. دا احتجاج چې د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه تر ټولو سیاسي ګوندونو په ملتیا سره کیږي، هم نن یې دوم احتجاج دی. مخکې تر دې یې په 12 مارچ په ټوله صوبه کې دروازه تړونکي کاربندیز کړی و. د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه احتجاج ورسته له هغه پیل شو چې له ډېرې مودې راهیسې په ټولو صوبه کې د یادو سویو ناامنیو سره سره ډېری نورې د ناامنۍ پیښې روانې وې. د نننی احتجاج په ترڅ کې به په ټولو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کیږي. تر ټولو لوی لاریون او احتجاجي غونډه به د کوټې په باچا خان څلور لار کې د ماپښین په 2 بجې ترسره کیږي. تیر ماښام د همدې نننی احتجاج په لړ کې په ایم پی اسټل کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه شوې او په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل شوې د احتجاج په لړ کې بشپړه تیاری نیولې او هم یې له اوسیدونکو څخه په دې لاریونو کې د ګډون خواست کړی. په دې صوبه کې که څه هم د ناامنۍ ډېرې پیښې کیږي، خو د دې تر ټولو لویه ناامنۍ د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ جغله مشالې ډوسخ اوري او اوس له کوټ څخه ځو د کراچي پر لور. تیر شپه په بلاول هاوس کراچي کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سند صوبې له گورنر اشرت العباد او د داخله چارو له وفاقي وزیر رحمان ملک سره کتلي او د پیپلز ګوند او ام کیو ام ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا چې د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ اختلافات په څه ولي او کله رامنځته شوی، په دې اړه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي دا رپورټ راکوي.
د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ اتحاد به جاری ساتلی شي او په دې توګه به موجوده حکومت خپله عیني موده 15 کاله پوره کوي. رحمان ملک وایي پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مخکې هم اتحادیان وو، اتحادیان دي او اتحادیان به وي. کراچۍ کې د امن راوستو په لړ کې به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی کولی شي که هغه د هر ګوند یا ډلې سره تعلق لري. د رحمان ملک په خبره نن به ایم کیو ایم یوه جرګهګۍ د صدر آصف علي زرداري سره هم لیدل کتل کوي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د وروستي اختلافات د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا د هغې بیان څخه وروسته شروع شوي وو چې ویل یې د پیپلز امن کمیټۍ په نوم ډله د پیپلز پارټۍ برخه ده. ایم کیو ایم دغه ډله ترهګر بلي او په همدې وجه ایم کیو ایم د قومي اسمبلۍ، سینټ او سند اسمبلۍ د غونډو څخه پریکون اعلان کړی دی. تیرو درېو کلونو راهیسې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ په مرکز او سند صوبه کې اتحاد دی، خو په همدې موده کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څو ځل اختلافات راغلي او هر ځل خبره دې ته رسېدلې چې ایم کیو ایم د حکومت څخه د بېلېدو دړکې ورکړې دي او بیا د داخله چارو وزیر رحمان ملک د 9-0 یا د لندن د دورې وروسته دغه اختلافات بیرته هوار شوي دي. دا چې د ایم کیو ایم د بار بار خفه کېدو او پخلا کېدو لامل څه دی، په دې اړه مې کراچۍ کې د څېړونکي احمد ولی مجیب څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې
ایم کیو ایم په کراچۍ باندې د خپل هولډ لپاره، د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره ډېر وخت نه مختلف اقدامات کوي، کله گنی وی کله شکایتونه وی او کله بیرته پخلا شي. ایم کیو ایم که ځان ته اگرچه متحده قومی موومنټ وایي، لیکن ایم کیو ایم د خاص خلکو یو پارټۍ ده او ایم کیو ایم په یو خاص حالاتو کې وجود او هغه خاص حالات دو اوس پوری برقرار ساتلی دي. دوی پریشر ګروپ په تور باندې دو همیشه کار کوي او غټه مسله په کراچۍ باندې د اقتدار او په کراچۍ باندې د خپلو واګو مضبوطولو لپاره هغه دا کارونه استعمالوي.
څېړونکی او لیکوال زکریا صدیقی وایي چې د ایم کیو ایم لخوا حکومت د فشار قبلولو وروسته اوس کراچۍ د هیڅ یو سیاسي ګوند لپاره هغه سیاسي مرکز نه دی پاتې کوم چې د دې حکومت نه مخکې وو.
هر سیاسي جماعت کے لیے کراچی لوگو ایریا بن گیا ہے.
دی وایي د هر سیاسي ګوند لپاره کراچۍ یو داسې ښار ګرځېدلې دی چې هلته هغوی ته د سیاست کولو لپاره ټولې لارې بندې کړې شوې دي. د موجوده حکومت نه مخکې په خپله د پیپلز پارټۍ مشران د هدفي وجنو ښکار شوي دي او پیپلز پارټۍ د هغې د وجنې تور په ایم کیو ایم لګولی دی. د پیپلز پارټۍ مشران دا هر څه پیژني، خو اوس پیپلز پارټۍ مجبوره ده او هیڅ بله چاره نه لري چې دوی د ځان څخه بیل کړي. بل طرف ته د تیرو څو ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې دا خوډب پیښې دوام لري چې په کې د پیپلز امن کمیټۍ، ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او سم په کراچۍ کې پاتې کیږو خو به له موضوع. په کراچۍ کې د شهر په بیلابیلو سمو کې د اخوډب په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وشل سوي دي. په کراچۍ کې د روان اخوډب په اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیسو په وینا د ښار له لی مارکیټ، نازم آباد، سخی حسن او ګلشن اقبال له سیمو څخه د 15 کسانو مړی ترلاسه شوی دی چې د تختونې وروسته په ډزو وجل شوی دی. د نازم آباد پولیسو مشر جان محمد مشال رډیو ته ویلي چې د نازم آباد سیمې له یوې شاړې برخې څخه پولیسو بیګا شپه د 2 کسانو مړی ترلاسه کړی دی چې د وهلو ټکولو وروسته په سر او سینه په ګولو وجل شوی دی. د ریسکیو ادارې ایدی ویان انور کاظمی مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ادارې په امبولانسونو کې 13 شپه او نن سهار د ښار له کورنګۍ، کارادر او ګلستان جوهر لسیمو 3 وجل شوو او 4 زخمیان شوو کسانو مړی جناح هسپتال ته رسول شوی دي کوم چې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوی وو. ښار کې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي په اړه د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې د ښار د نارامه کونې په پیښو کې د ککړو عناصرو په ضد به بې توپیره کاروایی کولی شي. اوسمهال د ښار په بیلابیلو برخو پولیسو او رینجرو پیری سختی کړي، خو بیا هم د تشدد پیخې دوام لري. د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې ورځې راهیسې دا خوډب پیښه حضور نیولې ده چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر سیاسي او غیر سیاسي خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. دا خوډب په دې پیښو کې یو شمېر د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي. ستا تاسو لپاره.
زمو ژغلا مشال ریس اور ایگران اور دن کو زو د یو نړیوال راپور پر لور. په جاپان کې راغلی زلزله په زرګونو کسان اغیزمن کړی دی. د مرستندوی ادارو کارکونکو وایي دوی هڅه کوي د چې د تباسو ودانیو لمل به څخه خلک راو باسي. د جاپان د تازه حال په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار فرخنده وزیر تاسو ته اوروي.
په جاپان کې 8.9 درجه زلزله او سونامي په زرګونو خلک د سختو حالاتو سره مخامخ کړي دي. دا وخت په ملیونونو متاثرین په سخت یخنۍ کې په شپه کولو مجبور دي. د جاپان په شمال مشرقي سیمه کې د تیر جمعې د زلزله وروسته 3.5 جټکې تر دې د مراغلي او دغه لړۍ لا روانه ده چې خلک یې د ذهني پریشانو او یر سره هم وړاندې کړي دي. بلخوا د امدادي ادارو کارکنان هڅه کوي د زنځیرونو او نو لا عمله د ملبینا مړی راو باسي او کوشش کوي په تباشو ودانو کې خطو خلکو ته ځان ورسوي. چارواکي وایي تر اوسه یې د 2800 زیات مړی موندلي او دغه شمیره په زیاتېدو ده. خو امدادي ادارې وایي په زرګونو خلک لا درک دي چې یوازې د یو خارګوټي سه 3000 کسان ورک دي. د جاپان حکومت وایي دوی خپل پوره کوشش کوي څنګه د غټولو مسلو ته ځان ورسوي. په ټوکیو کې د بانک آف جاپان چې د جاپان سرکاري بانک ته گورنر ماساکي شیراکاوای وایي دوی د خلکو د پیسو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی.
د ټولو ناول دا مهمه ده چې د متاثره خلکو د نغدو پیسو ضرورت پوره کړو. د جاپان بانک او نور نجی بانکونه دا کوشش کوي چې نغدي پیسې خلکو ته ورکړي او موږ دا کوشش کوو چې هر چا ته ورسو.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان وایي د اټمي بجلیګر حالت خطرناک هده پورې تلی شي او د دوی انجینران هڅه کوي د تابکاری د خوریدو عمل ودروي. خاغلی کان زیاتوي دا چې خلکو ته په اټمي بجلیګر کې د چاودنو نه زیان ونه رسي دوی پر دې بوختي خلک ته دغه ځاینا محفوظ برخو ته منتقل کړي او زیاتوي د جاپان حکومت خپل پوره وسایل کاروي چې خلکو ته خوراک او امدادي شیان په سمدستی توګا ورسی. خاغلی کان وای
د زلزلی او سونامی په دې وخت کې زه دا یقین لرم چې د جاپان اولس به په ګډه د حالاتو مقابله وکړي او د دې لپاره به یو موټی شي.
بلخوا جاپان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی او بهر ملکی سوداګران او سرمایه کاران په دې یره کې دي چې د دوی کاروبار ته د جاپان سونامی سخت نقصانونه ورسول او غواړي دغلته خپل کاروبارونه وتړي چې پکې ټویوټا او هوندا کمپنۍ هم شامل دي. بلخوا د جاپان د اټمي انرژي چارواکي وایي هڅه کوي د چاودنو وروسته اټمي بټۍ سړی کړي.
فرخنده وزیر و چې په جاپان کې د راغلي سونامي په اړه د خلکو د ژغورنې او د حکومت د هلو ځلو په اړه تاسو ته د مشال د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. او اوس هم ځینې نور نړیوال راپورونه. د راپورونو له مخې په بحرین کې د مظاهره چانو پر ضد د حکومت د مرستې لپاره سعودي عرب دغه هیواد خپل پوځونه لیږلې دي. د سعودي عرب چارواکي وایي د دوی مخه په بحرین کې حکومتي ودانۍ خوندي کول دي. بلخو امریکا یې وار بیا په بحرین او لیبیا کې پر مظاهره چانو د اخو ډب په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. همداراز د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي دي ژر تر ژره خپل څوکۍ پرېږدي. د دې ټول په اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل ډیر راپور کرا کوي.
په بحرین کې د شیعه مسلمانانو لخوا د خپل سنی حکمرانانو پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه پرون د پیر پورز د سعودي عربستان پوځي ځواکونه دغه هیواد ته داخل شوي تر څو د مظاهرو په لمن جوړولو کې د بحرین د حکومت لاس امداد وکړي. د سعودي عرب حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغه اقدام وروسته له هغې پورته کړل شوی کله چې د بحرین سلطنت د خلیجي هیوادونو د همکاریو له شورا څخه د خپلو مقاماتو د دفاع په غرض رسمن د دغو مرستو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د متحده عرب اماراتو حکومت هم تیر ورځ ویل چې د بحرین د حکومت لخوا د پوځي کومک غوښتنې ته به زر ځواب ووایي. رائټرز خبري ایجنسی بیا د بحرین د شیعه مظاهرچیانو د خبرګون په اړه لیکي چې دوی دغه عملیه په خپل خاورا د ولکې سره تشبیه کوي چې وایي هیڅ کله به له خپلو جایزو مطالبو څخه لاس په سر نشي. بل لوري ته بیا د امریکا حکومت هم په بحرین کې روانو د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جک کیرنی په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یاد هیواد له حکمرانانو وغوښتل چې د زور زیاتي د کارولو څخه ډډه وکړي. موږ په بار بار د بحرین له حکومت او دغه راز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات د په سړه سینه کنټرول کړي او سوله ییزه مظاهره چاندې چې د خپل خفګان د برسېره کولو قانوني حق لري باید له فزیکي تیریو سره مخ نه کړي. خاغلی کیرنی هم دغه راز د سیمې په هیوادونو زور راوړو چې د خپلو کشالو د هواري لپاره دی د ډایلاګ او خبرو اترو لاره اختیار کړي. موږ سعودي عرب ته د خلیجی همکارایو د کونسل نورو غړو هیوادو ته په شمول د بحرین د حکومت دا وایو چې له زور زیاتي کار وانخلي. موږ په دې خبره یقین ساتو چې په سیمه کې که بحرین دی او که نور کم هیوادونه سیاسي ډایلاګ پیلول د بې ارامۍ د مسلې یوازینی غوره حل لاره ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لیبیا په شخړه هم خبرې وکړې چې وی ویل د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په همکارۍ لګیا دی د دغه هیواد په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو سربیره په نورو یو شمېر نظامي او غیر نظامي امکاناتو غور کوي. موږ د لیبیا په خلکو د قذافي رژیم د زور زیاتي په غندنې کولو سره د نړۍ د هیوادونو لخوا دغسې کولو او په تیره بیا د عرب لیګ وروستیو عملیاتو ډیر ډاډمن کړي یو. موږ په دا باور یو چې موږ څه هم کولو غواړو هغه باید د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د سیمې د خلکو د هیلو څرګندوی وګرځي او همدغه لامل دی چې د دې مسلې د هواري په لړ کې موږ د عرب لیګ کردار ډیر د ارزښت وړ بولو. په داسې حال کې چې د مصر په سرخار قاهره کې د تیر خالی په ورځ د لیبیا په مسله رابدلې شوې د عرب لیګ په غونډه کې د قذافي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو پریکړه وشوه. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم تیر ورځ دغه پرمختګ ته په اشاره کولو د دغه هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې کرنل قذافي څخه په سمدستي توګه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه او ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د نورو غړو هیوادو په شمول برېټانیا هم ډیره لیواله ده چې د عرب لیګ د سپارښتنو سره سم د یو قرارداد مخې ته په راوړلو د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې د الوتنو د ممنوعه زون رامنځته کول به پکې شامل وي. زما په فکر په داسې یو قرارداد کې د اجیر سرتیرو د هغو د حکومتونو سربیره د هغه چا پر ضد چې غواړي دغه بندیزونه مات کړي او د قذافي سره مرستې وکړي باید سخت تدبیرونه په پام کې ونیول شي. په عین حال کې بیا د لیبیا د هوایي ځواکونو لخوا د پیر پورز هم په حکومت مخالفه وسلوالو د بمباریو خبرونه خپاره شول. په داسې کې شنونکي وایي تر هغې چې نړیواله ټولنه د قذافي حکومت پر ضد کوټلي اقدام پورته کولو ته ځان جوړ کړي ممکن د نوموړي ځواکونه له حکومت څخه ګیر کړل شوي سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې په راوستلو بریالي شي. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. ګران اوریدونکو، اوسو د افغانستان پر لور. په تیرو ورځو کې د پاکستان د سینیټرانو یو پلاوی کابل ته تللی وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې همکاري ته وده ورکړي او د سولې بهیر پر مخ بوزي. په کابل کې زموږ خبریال حامد مومن د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویاند عطاالله لودین سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې پاکستاني سینیټرانو د سولې له عالي شورا سره پر کوم موضوعاتو بحث درلودي. عطاالله لودین وایي
عالی شورا سره د خپل مجلس کې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې بحث درلو، همدارنګه د افغانستان او د پاکستان په تجارت باندې بحث و. په دې باندې اساسي بحث چې څنګه کولای شي چې دواړه ملتونه د ورونو په حیث باندې د صلح او ثبات او د امن په فضا کې خپل شپې تیرې.
د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې وشوې؟ آیا د دغه پلاوي لخوا د پاکستان د همکاري په اړه باندې سر ډاډګیرنه ترلاسه شوه که څنګه؟
چې یو تعداد حلقات او کړي په پاکستان کې د افغانستان د جنگ سره علاقه لري او د اوسم مونږ د دولت د مخالفینو سره همکاري لري. مونږ ساس نو وختنه دا چې د خپل حکومت د لار نه د خپل نظامی ادارې د لار نه په دې برخه کې تاسو مرسته وکړئ تر څو د دې ثبات یو نامي چې اساس او بنیاد یې په پاکستان کې دی تقریبا د دې لپاره د حل یو لار پاتې شي.
ستاسو په نظر باندې کوم دغه پلاوی چې راغلی و، آیا دا د دې د وس کار دی چې خپل استخباراتي یا پوځي کړۍ دې ته راضي کړي چې د دغو ډلو د ملاتړ نه لاس په سر شي؟
بلې، دوی د ملت نمایندګان دي، دوی د ولسونو خلک دي، او دغه ادارې چې په پاکستان کې که ملکي ادارې دي که نظامي ادارې دي، د دغه خلکو په نمایندګۍ باندې نظام مخ په وړاندې بیا یقینا د اثر او رول لري.
د سولې د روانو هڅو په اړه په افغانستان کې تر ډېره پورې داسې تبصرې کېږي چې پاکستان په دې برخه کې ډېر رغنده رول لوبولی شي. په ځانګړي توګه په دغه لیدنه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
طبعا زموږ مرکزي موضوع همدغه و چې پاکستان د افغانستان سره د نیم زره کیلومتره شاوخوا اوږد سرحد لري، او د افغانستان تقریبا 2-3 میلیونه مهاجرین اوس همدلته اوسیږي. یا تعداد ناراضیان دي چې هلته پراته دي. کره طالبانو قیادت څرن دپاره پاکستان کړی د کوټې شورا چې د پاکستان یوه صوبه ده د عمل ته قرار لري. حتی موږ دغه د تذکرم دی ته ورکړلو چې کله کوم انفجارات په پاکستان کې وشي، د ستاسو لوړ پوړي چارواکي وایي چې که څوک جهاد ته ځي خو افغانستان ته لاړ شي، دلته ول انفجارات کوي. تر دغه سرحده پورې د دوی سره خبرې ترسره شولې. ورو که د ملکي حکومت په رابطه باندې شاید ډېره ملاحظه نه وسي، خو البته نظامي او تعداد حرکات او کړی شته دی چې هغه د دې جنګ دوام کې خپل منفعت ګوري یا غیر مستقیمه توګه باندې د ناتو قواو د حضور نه کړي تشویش لري په دې سیمه کې. دا تر دې سر دي اصلا ناتو ته پیدا کړی دی بهانه شاید نو شاید نیولې.
آیا د سولې عالي شورا څه داسې پلان لري په نږدې راتلونکي کې چې طالبانو له هغو مشرانو سره چې دی په پاکستان کې دي کومې اړیکې مستقیمې شروع کړي؟
دا خو اوږده پروژه ده. طالبانو په غیر مستقیمه توګه باندې یو غوښتنه دا وه چې موږ ته باید ادرس پیدا شي، موږ په مسؤلیت سره وکولی شو چې خپلې خبرې ترسره کړو. موږ د ترکیې په سفر کې د ترکیې هیواد نه دا غوښتنه وکړه او هغې راسره موافقه وکړه چې موږ د دولت مخالفین او حتی رسول عالی شورا ته دوی ته دفتر ورکو، ځای ورکو. نو موږ امیدوار یو چې دغه خبرې، چونکې بعضې مسایل داسې ټول مطبوعاتو سره نشي ویل کېدی تر څو پورې چې موږ یو نتیجې ته نه رسېدلي، امید دی چې دا زمینه برابره شي دوی ته موږ ادرس پیدا کړی شو او بالاخره د هغه ادرس په لار نه دوی سره خبرې پیل.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا ویاند عطاالله الدین چې په کابل کې زموږ همکار حامد مومند خبرې ورسره کړې وې. ګران اوریدونکو، اوس زه د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. په داسې حال کې چې نن به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د امریکا کانګرس ته مخامخ کیږي چې د دندې اخیستو وروسته په افغانستان کې پر سو پرمختګونو خبرې وکړي. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په دې اړه مقاله خپره کړې چې زموږ همکار ګلایز مومند تاسو ته مهم ټکي در اوروي.
ورسپانه لیکي چې پیټریاس با د کانګرس کمیټې خبرې چې طالبان یې څومره هدف پوري له منځه وړي دي او تر اوسه پورې کوم ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کړي دي. د امریکې لخوا یو کال وړاندې د ترهګرۍ پر ضد ستراتیژي له ډیرو لانجو سره مخامخ ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت کې اداري فساد، طالبان له مخکې نور زورور شوي دي او د پاکستان قبایلي علاقو کې پټنځای نه دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي چې ډرون بریدونه مشکوک ترهګر تیتو پر کوي خو ختمی نه. ورسپانې دا اندازې د امریکای استخباراتي ادارې لخوا خبرې کړې دي او زیاتوي چې آیا د لس کاله جګړه کې دوی څه ګټې ترلاسه کړې دي چې په اربونو ډالر مصرف شوي دي، او آیا د اوباما حکومت لخوا ټاکلې شوی موده کې به دا کارونه ترسره شي او کنه. ورسپانه لاس انجلس ټایمز د کانګرس کمیټې ته د امریکای دوه لوړپوري چارواکو د وینا په اړه لیکي چې د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر دریز لري چې استخباراتي ادارې د اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به په خډول حکومتداري وکړي او کنه. همدغه شان د دفاع چارو چارواکي رونالد برګیس وای طالبان په سویل کې مقاومت زیات کړی دی او د خار نه لري اوسیدونکو له طالبانو حامیان دي. ورسپانې د افغانستان موجوده صورتحال د عراق سره پرتله کړی دی او لیکي چې 2001 کال کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو د اورپکو لخوا بریتونه کم شو او د ولسی وګړو وژنه هم کم شوه، خو په افغانستان کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو 2010 کال له ټولو خونړۍ کال ثابت شو. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه 2000 ولسی وګړي وژل شوي دي. ورسپانې د یو پخوانی فوزي کرنل بینګ ویسټ کتاب دی رونګ وار حواله ورکړې ده او لیکي چې په افغانستان کې د امریکې د تابع روایت عام کړی دی چې لکبلې ولس هر وخت تر لاس لاندې وي. امریکا له پکار ده چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیره کم کړي او افغان ځواکونو روزنه وکړي.
ګلایاز وو چې تاسو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په اړه د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایم مقاله اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3:30 بجې سوي دي. فرخنده وزیر بلانډ خبر نو واوروي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمه بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته له دې اټومي پلانټ نه د تابکاری اخراج زیات شوی دی او د هند په کلکته ښار کې د جنوبي افریقا او آیرلند ترمنځ د کرکټ میچ روان دی.
فرخنده وزیر وچ تاسو ته لاند خبر نو واورول. اوس زو د پاکستان پر لور. پاکستان میډیکل اسوسییشن په خپل کلنی ریپورت کې ویل دي چې په دې هیواد کې د زیاتره ماشومانو له یو شمیر ناروغي سره مخ دي او په هر منټ کې یو ماشوم په دې هیواد کې مري. دوی دا وایي چې حکومت له په وخت په دې اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انسا جمال په خپل دې راپور کې راکوي.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د کال 2011 په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د هیزه او سا بیمارو لوجي په هر یو منټ کې یو ماشوم مړ کیږي او د دې وجه په ملک کې آلودګي، د صحت نامناسبه سہولتونه، تعلیم کمی او غربت ده. د پاکستان میډیکل اسوسییشن سیکرټری جنرل ډاکټر مرزا علي حسن مشال ریډیو ته د دې رپورت په اړه صداسي ویل.
دا د ټول پاکستان رپورت دی. خیبر پختونخوا او دغه سي نورو صوبو کې موږ سروې کړې ده او په هغه کې موږ ته دا خبره مخې ته راغله چې پاکستان کې ډېر ماشومان د هیزي او د سا مختلفو بیمارو له وجې مړ کیږي. هغه ماشومان څوک چې د مور پیس کې هغه په یو کال کې تقریبا 15 لکه د دې بیمارو له وجې مړ کیږي او دغه سي د ملیریا، نمونیا، هیزي او زړی له وجې په هر یو منټ کې د 15 کالونو کم عمر یو ماشوم مړ کیږي. په سروې کې موږ دا هم وکتل چې دا ماشومان زیاتره په لوکه د صحت نامناسبه سہولتونو لوج مری.
د خیبر ټیچنګ هسپتال په خبر ډاکټر ساجد حسین مشال لیډیو ته وویل چې د هیزه بیمارې په وخت ماشوم لا زیاتې اوبو ورکول پکار دي. هغه زیاتوي بیماری نه د بچ کېدو لپاره څه کول پکار دي. په دې حق لا ډاکټر ساجد حسین زیاتوي ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د تیر کال سیلابونو له وجې هم بیماری زیاتې شوې دي او د خرابو اوبو او ماشو مچانو له وجې تقریبا 15 لک ماشومانو ته داسې بیماری لګې دي شي چې د هغې له وجې هغې مړ کې دي هم شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د توري بنګش ستر کونسل او د علما او مشایخو نړیوال شورا په مامخړ هنګو کې د شیګانو د وژنې غندنه کړې او له حکومت څخه د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دې لړ کې د توري بنګش سپریم کونسل صدر ګلاب حسین توري مشال ریډیو ته وویل،
بودی کې د څو د هجګردي څو کسان دي، اوس اوس ایجنسی کې خو اتفاق رالو، اوس هغوی اختاري سټل ایریا کې کوششونه کې دا درېمه واقع ده چې سټل ایریا کې وشوله، نو دا په غار صدیق حکومت دې مخنیوی وکړي، کنه دا اور به ایجنسی نه راشي، سټل ایریا کې به ولګیږي او بنګش والا کې به ولګیږي. نو دې وجه نه حکومت ته پکار دی او پولیس ته پکار دی، هوم سیکرټری ته پکار دی، سیکرټری مهربانی کې ایمو هوتی صاحب ته پکار دی، چیف منسٹر ته سمروي دي شي لاسټ منو وکړي، پکار دی ته حکومت هغه وخی.
د عالمان او د مشایخو نړیوال کونسل چیرمین مولانا محمد شعیب په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا چې کونسلم جوړ کوم د دې هر پرم دا جوړ کړی چې د امن راستور لپاره او چې کوم نفرت ته دا نفرت د ختمولو لپاره مونږ شروع کړی دی، او الحمدلله هغه کافی اثرات چې کوم د غدارا له چې کوم ځکی کوم مقام کې د اهل تشن نفرت د زموږ اهل سنت دغه هغه نفرت مونږ یو ځای کې نه ولو کانفرنسونه په سیرت باندې وشو، ملکی سطح مو شو، په خیبر پختونخوا کې مونږ دا وکړو، او چې کوم د پړچنار کوم د امن معاهده چې کوم د خو په دوه طرفه فریقو خوشحالی سره دا وکړه او بیا پوره استقبال وشو، نو په اړیکې چې کوم دی اوس هغه شر پسند عناصر دا ماتول غواړي، دا ختمول غواړي، لیکن زمونږ اهل سنت او اهل تشیع دا دوستانو ټول زما دا بیلې چې دغه معاهده به انشاءالله هیڅ کله نه ختمیږي، او تاسو هغه کوم شر پسند عناصر دي چې هغه دا معاهده ختمول د کړو، موږ به د هغې خلاف مکمل جهاد کوو انشاءالله. حکومت پای کې چې کوم دی مکمل موږ سره تعاون کوي. پای کې
په خبری کانفرنس کې یو څو نور ګډون والو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زمانو سید جواد حدی ده، سابق سینیټر یم، کوم ایجنسی سره ما تعلق، توري قبایل سره دوی تعلق او د پرچنار نه چې کوم د غاړه راتلو په پېښور ته د غاړي کې ودی کې زنانام ودی کې مردانام او زنانام په کې شاید شولې دي، ټول شي غانو د امن معاهده تبا کول دو پر او دا یو ځل بیا د غځې کې فسادات کول دو پر دا کاروایی کړي شوی دي. حکومت مو مطالبه ده چې دا کسان چې اوسکه کوم ایجنسی کې هغه شی سنیمان کې امن معاهده وشول، ماحول ډېر خو ماحول جوړ شوی ده، هغه ځای کې د کاروایی نشي کېده، او سیټل ایریا ته راغله لور دا کاروایی کوي، دا دریمه کاروایی ده چې دا دهشتګردو په سیټل ایریا کې کړی ده. مو ته پکار ده چې پر چنار نه واخله په شاور پورې دا ټول لیاري محفوظي جوړ شي، او دې سلسله کې حکومت خپل ذمہداري پکار ده پراکي.
زواد دې مولا سید الله نوم ده، با جوړ جلسه وا د دې جمهور پر مزامت کو ممخکم کرم ایجنسی ته تلو پاټا جرګه وا دې کې ګورنمنت لم پکار دي چې دا خلاص سازگار کی خپل سای خپل کوشش وکي، او قبایل لم پکار دي خصوصا علما او د دوه طرفین چې د خلکو منځ کې زکه علما غټ کردار ادا کولای شي، چې جنسو کې مانی او تب مانی یا خو عمل کې دلته به مانی.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ سه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
ګران اوریدونکو، اوس زو د سوات پر لور. په سوات منګوره کې د کلام مشرانو یو جرګه کړې چې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کلام سړک چې د څو میاشتو راهیسې بندې بحال کړل سي، او د کلام هسپتالونه او تعلیمي ادارې دې پرانستل سي. د کلام د خلکو د ستونزو او د دغه جرګې د غوښتنو په اړه نور حال له سوات څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
د سوات سیلګریزه کالام سیمه چې تیرو سیلابونو سخته اغیزمنه کړې وه، او د کالام شپېته کیلومتره سړک یې ځای په ځای وړی وو. حکومت دغه سړک په عرضي توګه بحال کړی وو، ولې د ژمي د راتلو او واورو ورېدو څخه دغه سړک یو ځل بیا بند شو، چې د وجې د تحصیل کالام او بحرین یو شمېر کلو رابطه د نورو سیمو څخه بنده شوې ده. د دغه سیمو خلکو وخت په وخت په دغه اړه احتجاج هم وکړو، ولې دغه سړک تر دې دمه بند دی. منګوره کې د کالام یو شمېر مشرانو د بند سړک او د سیمې اولس نورو ستونزو په اړه لویه جرګه وکړه، چې پکې د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې د کالام سړک دې آزاد کړي، او سیمه کې د هسپتالونه او تعلیمي ادارې بیا بحال کړي. دغه جرګې په اړه د کالام سیمې پخوانی قومي اسمبلی غړي ډاکټر فضل سبحان مشال ریډیو ته وویل،
د 83 کیلومتره لار د بحرین نواله د کالام او د اتروړ ګبراله پورې د لار بند ده،
او زه په خپل هم چې کله سیلاب راغې دا غن ورسو بدلارې باندې تلو ما نو دا بالکل لکه د زنکدن غند کې حالت دې سړي چې سړي په دې روډ باندې روان دي اني ټایم سړي دا خطرې کله هم د گاډي ورغړي هغه لار اوس نشته عملا ختم شو د دې ورو ګلیشیر راغلي دي د پیدل خلکو هم لار نشته او کم چې مریضان دي نو هغه خلک په شا باندې وروړي په لار اکثره غوپات شي او د بجلی خصنوم نشان نشته نو دا خلک مونږ د فار راغون کړي چې د دې خپل سره مونږ د دې مسایل او مشکلات په حواله باندې خبره اترو او دا غید حل کولو د فار پرمختګ او پیشرفت سمره کې دي شي
د کلام بخوانی ناظم حبیب الله ساقب ویل چې دغه سیمه کې یو لاک نه سیوا خلک بندیوان شوی دي چې د هغوی یو شمیر مشکلات دي
اوس چې کوم محصورین دی هلته نو هغوی د غذایي اجناس انتهایي قلت دی نن سبا دغه تقریبا یو میاشت شو چې بالکل دې ځای نه څه شی نه دی تللی نو هلته غذایي اشیا انتهایي قلت دی او دې سره سره بل اهم کوم مشکل چې نن سبا را پیښ دی نو هغه ایمرجنسی کم ڈلیوری کیسز چیز ہوگا ایمرجنسی مریض چیز ہے آگاہ 35 کلومیٹر روڈ بند ہے نو آگاہ کب ډیر ایمرجنسی نو خلک پکړ کې راوړي ډیر زیات مریضان داسې دي او تیر ورځې یو مونږ ته پته ولګېد چې مشر هغه ځای نه روان کړو او په لاره کې وفات شو نو غټ مسله مونږ ته د هیلت حواله سره هم ده چې هلته هسپتال کې اتو میاشتونه هسپتال انچارج ایم بی بی ایس ډاکټر نشته مونږ اعلی حکم ته اعلی میټنګونه کې مونږ ویلې دي خو زه پورې هغه عمل درآمد نه شو
دغه جرګه کې د کالام د یو سکول هیډ ماسټر عبدالصمد ویل چې دغه سیمه کې اولس د بنیادي اسانتیاګانو نشوالي له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ دي
زمون کلی اترول دی جناب زبسو ویما ډیر زیات تکلیف دی ډیر زیات زمونږ دا کلی چې کوم دی دا پراپر کلام نه هم بیا تقریبا د مخال کیږي چې 12-15 کلومیټر لري دی او د بارین والا تر د کلام پورې او بیا والا تر اترول پورې چې کوم دی علاقه 60-70 کلومیټر بالکل بند ده نو ډاکټر او مطلب چې دوايي او مطلب لري چې نور چې کوم ټیکنیشن یا کوم عمل زده خو په لارو باندې کوي شي او لارې بندې دي نو په کلی کې یو ډیسپنسری ده په اترول کې یو ډیسپنسری ده په ډیسپنسری کې دوايي نشتا پای کی کم کم سٹاف دی هغه دا بار زی دی هغه دا شنگلی دی یو دی بل دی اغیر اتلی نه یو ڈسپنسر دی او بیا ټول یو کوسل 5-6 کلومیټر بل کم دی الته کی هغه دا بی ایچ یو دا پای کی کم دی دوانو دا سپټال دی دوانې پر روډ باندې رسی پر لارو باندې رسی او هغه خو نشتا نو خلک بالکل داسې تکلیف دی چې کم پرایویټ میډیکل سٹور دی هغه ځان له خلی دی چې هغه خلک کم د منګور نغې ته سپلای کی دا بارین نغې ته سپلای کی هغه سپلای نه بخپل بندي دی
ملک فردوس چې د موسمیاتو په محکمه کې کار کوي او 13 ورځې د کالام څخه منګورې ته ډېر په مشکله راغلی دی هغه د دغه سیمې په اړه وایي
زه پرون د مټلتان نه راغلی یم تقریبا یو نیم میاشت شو چې سړی یو کور نه بل کور ته تلی نه شي بالکل کورونو کې محصور دی لکه دونه واورو دی تقریبا ما ټول دا برف باری ریکارډ کړی دی 25 فوټ ته رسیدلی دی لکه روزانه زدا گیج ریڈنگ کوم زه پرون راغلی یم نو دا مټلتان نه تر کالامه پورې سړی تقریبا 3 گھنٹے کې رسی
د سواد دغه سیمې چې د بحرین نه تر کالامه پورې 6 کیلومیټره لارې جوړیږي د 1300 میاشتو راسې د دغې لارې بندې دي او سیمه کې بجلی هم نشته په دغه اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه چې د خیبر پختونخوا حکومتي غړی هم دی وایي چې د کالام سړک بیا بحالۍ لپاره د کروڑونو روپو بجټ منظور شوی دی خو چې څنګه موسم ښه شي په دغه سړک به د بیا بحالۍ کار شروع کړی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له سوات څخه ځوز د پېښور پر لور په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانو نه امنیو کې یوې خواته حکومتي کارونه اغېزمن کړي دي نو بلې خواته د عام سړي ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي په پېښور کې ډرایوران چې په ټاډه زړه به تر هر ځای سپرلی وړل اوس له ویرې څخه مخامخ دي او له پېښور ښار څخه د باندې ډېره په ګرانه ځي په پېښور کې د ډرایورانو د ستونزو او اندېښنو په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي
لکه د نور روزګارونو او کارونو په شان په پېښور ښار کې د ټیکسي ګاډو او ډرایورانو روزګار هم د خراب امنیتي وضع له وجې ډېر اغېزمن شوی دی د 1300 کالو راسې ځای په ځای د پولیس چیک پوسټونه او خنډونه بمی چاودنې د ګاډو تختول او وخت په وخت د تیلو په نرخ کې زیاتوالی د ټیکسي ګاډو او رکشو روزګار کې د تاوان وجه ګرځول شي په پېښور صدر کې یو ټیکسي ډرایور د خپل روزګار په کلاس دارنګ وای
زما
فضل شیر نوم دے او دل سکارو نجی ٹیکسی چلو ما چس دا روزی اگٹو چی کور دا لڑ شو دا سلو دا روڑو دا شلو دا روڑو دا پنزو سو دا روڑو بس آغا دو درے سو مگٹلی چی آغا دو درے سو دا آغای پورشی مزدوری آخو بلکل جی دا چی سر خوڑلی دے چی لگا یو دا ماکوشی نو لس روزی بیا زمونگا بلکل مونگ دا پتی چی دا مزدوری باند دوم را سر پروزی چی لس روزی بیا زمونگ دا رک نلگی پا دی چی سو گرزی نو مونگ سر کاروبار پسی مند ترڑی نوی نو آغا بیا مونگ پسی مونگ سر گرزی نو مزدوری دا چانا
دغشان یو بل ڈرائیور چې د تیر لسو کالو په پیښور کې ټیکسی کوي مشال ریډیو ته وویل چې د ښار دننه ځای په ځای هنډونو او لار بندیز په وجه هم د دوی روزګار اغیزمن شوی دی.
امتیاز ہمارا دے پے چکرسنے دی پگینتا گینتا دو دو گینتے پر گورا اور سا پاس آدے گا مزدورے نے موزی اور تیمم زائشی اس کو دیر حراب خراب دی ماں بندی نے وچے پکا ہم بطلے پاگے بلا رہے اس کو بس سر دماغو پا وجہ سبا چکرسنے پا وجہ بانے حراب دیر جات خراب ایرپورٹ تک وہ مخی پارے ہو بطلے چھو اس طرف بارگیر بولا رہا تاوی کہ باقی دی پیوم نپری دی مارلوٹ بارنے ریا خواہ نپری دی صدر تزوانا چیزی ہم چکرسنے دی تاراشی دوانا اخلی دی دوانا ٹیم دے زائے کئی اس کو پزے دا حالات مخی خو حالات دیر خو اس کو سبا خو حالات دی حکومت کی حالات دیر جات خراب
ٹیکسی ڈرائیور عطا گل وائے چا اغا اس دا خار نه بهر چرته نزی زکه چې پیښور نګیر چاپیر حالات هم کنه دی او ډیر داسې پیښې راغلی دی چې د ډریورانو نه گاڑی اغیستې شوې دي او که چا مزاحمت کړی دی نو هغوی بیا د خپل جون نه لاس وینځلی دی. هغه وایي
اوس خو جمونه چې سوالی راشي نو بس د دروغو څه خبره ورته جوړه کړو خپل ځان په دې وجه خلاص کړو چې کم سړی تللی دی نو بیا ډېر په خوش قسمتۍ واپس راغلی دی. دې متنو ته یا داسې دلی ته چې ځي یا داسې باړی ته چې ځي یا داسې خوشه دی پیښور کې هم داسې علاقې شته چې عمغې ته مونږ د دې وجه نه غاړه نږدو چې مونږ اولیده او کېږي بار بار اخبارونو کې هم راځي د دې وجه نه مونږ به د پیښور کې لنډ لنډ ګرځو خو څه خاص خوند مزه بالکل نه ده پاتې. هلته زمونږ نور کار روزګار شته دی نه د بدې ورځې د مجبورۍ نه بس دې ته لګیا چې نور څه کار روزګار شته دی نه او که اخوا ته ځي نو بس دغسې چل دی چې ګاډۍ بند نه لو که لږ سوی نو مخې سره دې وژني.
دغه شان یو بل ټیکسی ډرایور د خپل روزګار تاوان د پولیس لخوا جرمانې او د تیلو قیمتونو کې وخت په وخت زیاتوالی ښایي.
چاله مانځي یاره زما خو چې بس لږ وخت شو داسې یو کال نیم نو شو خو به ګزاره کېده څه ناسبه خو او د اوس وخت کې خو د حالات داسې شو چې بیخي بالکل یو خو د حکومت د طرفه وروره کله ګیس ګران شي کله تیل ګران شي کله ډیزل ګران شي کله څه چلي کله څه چلي دې سره خو د مزدوریانې دومره خرابې شوې دومره زموږ حالات خراب خو موږ سره خو پردي ګاډي دي جزان لیو گٹو آگی لے نشو اور کولے کا آگی لے اور گزان لے نشو گٹھلے نو مطلب دار چې ډېر په مشکلات سره زموږ مخه ده سور له سره په سل زوشي او نیم سل ورته وای نو خو موږ سره نزي خامہ خامہ هغه خو باغه زور دغه کې شیر ز پاتیا لاړ شم نو پاتیا و باغه په کوم ځای چلته کې سر ور په 70 روپے کیلو وینو ته په پاتیا روپے سنگ سر له اوخه.
خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کھلاڑی واہ واہ
کم ٹیم دا چا سره لوبیږي
کم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کومه شیبه ډیره یادګار ده
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
ګران اوریدونکو مشال ریډیو نه یوازې تاسو ته تازه راپورونه وړاندې کوي بلکې اونیزې خپرونې او ځانګړې خپرونې هم تاسو ته وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د ماشومانو لپاره د ځانګړې اونیزې خپرونې ګلونه. ګلونه دا ځل په کوټه کې زموږ خبریال نیاز مساخیل جوړ کړی چې د کوټې یو سکول ته ورغلی او هلته له ماشومانو سره سره د دوی د پلرونو او استادانو سره جغیدلی او دغه ځانګړی پروګرام یې ساسو لپاره را لېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دا وخت موږ په روشان پبلک سکول کې موجود یو. دغه سکول د کوټي شار د ګولمړی سلولاري له څنګه سره دی. دلته دغه سکول ته موږ راغلي یو لکه ماشومان سره به وژغږو ګلونو ماشومان د بلوچستان په حواله سره د پروګرام باندې موږ دلته تیار کړو. دغه سکول کې له ما سره یو ماشوم دی. ستاسو څه دی؟
قاسم خان.
ته په سویم جماعت کې سبق وایې؟
سلام.
کوم مضمون ستا خوښ دی؟
انګلیش.
واټس یور نیم؟
مای نیم از قاسم.
واټ ډو یو ډو؟
آی ایم ا سټوډنٹ.
ان ویچ کلاس ڈو یو سٹڈی؟
I read in 4th class.
What do you want to be in future?
I want to be a doctor.
Why?
I want to serve the poor people.
تہ په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي؟
ډاکټر.
سره ډاکټر جوړېدل غواړي؟
غریبان علاج کو. د غریبان د پاره ډاکټر جوړ غم کو.
تہ سبق سونی تیزه، سبق د سونی ذکر.
ډیر می ذکر. لازم.
تہ په سویم جماعت کې سبق وای.
سلام.
ش تا ته سبق سونی خوندر.
دی.
تہ سونی وخت سبق تور کې. چې لسکول لار سی بیا په کور کې سونی وخت سبق وای.
تنځه ګنټ.
تہ په راتلونکو کې څه جوړېدل غواړي؟
ټیچر.
سله ټیچر او شوم کیسه له جوړیدل غواړي
چې زه خپل تشور وشم او تعلیم وشم او ته دې ژوند جوړ کړم.
کم مضمون ته له شفندر کې؟
انګلیش.
سله انګلیش له خواند
سمه زده.
نو سده کې زده دی په انګلیش کې. سره ته ویل غواړي
مای بایسکل؟
ته وای مای بایسکل څنګه پوهېږې؟ څنګه نظم
My bicycle, I have a bicycle. It is very good bicycle. Its color is red. It is very beautiful bicycle. I like my bicycle because it is new and good.
اته راتوي یو ټوک راتوي
یو سره ول بسره ون کړول نو اغه نور ستلې دک شوی اغه نور ست سره ور سره تل لاله دور تول ول دد پروژې شي ول نو سره سره وای
تانم تانم سر
دیمت
تب سویم کلاس
دریم
تا ساز دادین و مشتب سوائی
قل اعوذ برب الناس
رتوائی
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
جزاکم بچه ستانو
زمانم عبدالرازق
سبق سونی خوندل
بخیر دیر
سبق لسونی وقت ورکه او نور دوستان لا کرکٹ لا نور شان لسونی وقت
بچه زما وقت کو ز غاړم چې زیات سبق تا ورکم اول مې غشت وسم دا غاړم نو دانه غاړم ویني چې ټیم زیات پر د غزاکم اگې گئی کفارغه ټیم نو بیا سبق پچه په دانور شان
تدار ته ته په راتلونکو کې څه جوړېدل غواړ
ز یو انجینیر جوړېدل غواړ
انجینیر سره پل به جوړې بلډینګ به جوړې چیش به جوړې
دا بنو چې پرمخ باندې چې کوم آسانې ماته او کم زکه وایسم بخې ډېر شو کول چې شی مې بسره پیروم ولې ډاکټر چې دا غ به مشکلې زما به بس کې ولې چې دی اپریشن ډېر زور غواړي انسان ته
زما د معلومه باندې
ته به سو مشته ویل غواړي
باری ربا مهربانا پزل تو وکړې سبحانا تم خدای زدې بندیم ډېر به حدا شرمندیم تغفار زو گناگاریم تستار زو بد کرداریم امیدوار دی در رحمتیم کچ هم دیر ملامتیم تو قوت دنی کی راکڑی تن پرت لب دی راکڑی تو لازامی پا آمان کڑی لہر بدی می پت آفین حان کڑی پور مد دہن حضرت تو پک راکڑی
ستانم
عبدالمالک خان
ته په مستقبل کې پراتلون کې څه جوړېدل غواړې تم ماشوم دې وخت کښنه به هم داسې پزین کې کله داسې خلک ته ګوري او ټولنې ته او معاشري ته ګوري یو سړی زدا جوړم بل سړی زدا جوړم تا کله داسې یو خواهش یو ارمان د ظاهر کړې دي چې زبدا جوړم
او ډاکټر
سلام ډاکټر سلام
ول چې غریبان خو په علاقې کې ډیر دی پیسې نه لري په دا باندې زه د ډاکټر جوړیږم چې خپل هسپتال راوباسم ته دوی مدد وکم مفت علاج وکم مفت دوایانی ورکم
نو د ډاکټر جوړېدو لپاره سبا ځین کې داسې خیال داسې درازي چې سبا کوي بیا به ډاکټر جوړیږي
اول خو به خپل سکول وایم سکول می پاس کړي شپه نمبر وکي بیا ډاکټر جوړېږ
ستا هغه د ورځې اوقات څنګه سار شترکشې نه بیا سکه بیا چې سکول راځي بیا سکه له سکول بعد سکه بیا مخسن سکه
اول چې سار اکشنم خپل مونږ کوم د مور پلاس ډوډۍ خورم بچې کالیم بدل کړه زما سکول له چې د سکول څکور ته لاړم مونږ کوم بیا ډوډۍ خورم بیا چې مزګره پورت کې جن مونږ کوم ماشال مونږ کوم مخسن چې مونږ وکي یو دوی جن چې او ریډینګ د پار بیا بیا چې بیا سر ورته سکول راپورت کې
چې امتحان پرانیزي هغه ټیم ته وخت ډیرو کې کتر امتحان مخکیم سبق وای
امتحان مخکیم سبق وای
د سبق مین مقصد تاسو دی ته چې سار مستقبل کې پیسې وګټم که په هاز د کم
زه خوشی ز د کومه شعور د کومه چې خلنګ و پیژندې عزت غټو مخفل زه تا ته ټوګه کومه وس بس سړیان ولا ما جت له روان ولا یو پر سیکل او یو پر شو سیکل والا مخته ول بس اب شو الله منډه پسو سیکل والا چې ما جت له لالي برتر او تی کوټه منډکشه بچل منځو سغه شاته چې پر سیکل پسو غورته وای وای ته ولې ولاړ ولغه مولوی صاحب ول چې ار یو ما جت له راځي موبایلان بند کو زما موبایل کوټه پاتسو ما بند کی زره ل مغر استیر سو جام
خبری
میں سمجھا ہوئی کپ ڈنڈا باندھ
یا په خبر
ڈنڈا سونی استعمال
ڈنڈا لیج استعمال
ته پخپلا په ډنډا ډېر څه سبق زده کړي که په خبره باندې په یو خبره چې یاردا کار وکه بس بیا دغه کړي کوم خبره ډېر اثر پرتا کوي
یا په خبر چې ماستر راتوي دا د سبق زده کوم نوې زده بس دا بیا سبا راسي زده کورتي زده یا کورته لا ما شامي زده کوم دوی درې ګنټه دار کوم ورته کښینم ما شام
د استاد خبره ډېر شمنه په زری منی که د پلار خبره دوار چی خبر درته وکي د دوار ته خبرو ما بین یې سګرانه یو محبت پکم یو ډیر
یا په ماستر
درته وای چی ته پرترونکو کی څه جوړېدل غواړي
زه راتونکو ماستر
یعنی شوونکی استاد سره استاد سره جوړېدل غواړي
دا کښنیان ته سبق وام دا کښنیان تعلیم ورکم
ته په کور کې سونی وخت سبق لوکې
درې ګنټ ماشام مازګر مونږ اوسه ماشام ځنو بس بیا ورته کښین ماشام نه بجې لس بجې دار
ساش رکشنې بیا سکه بیا سکول کې سکه بیا ماشام
سار راپورته مور پلا جل مونږ کوم بیا راځم مور پلا زه ډوډۍ خورم بیا راځم سکول ورته یو سکول راځم بیا ماستران سبق راتوي ماستران سبق سبیا ولار بیا کور ته نه ماشل مونږ کوم ماشل مونږ بیا ایڅه کور ته ناش مې بیا ولار نو دا پلار سره بل خو بیا راسم بیا مجګر مونږ کوم بیا راسم کور ته چن بیا ماشل مونږ سی بیا خپل سبق زده بیا بده
تا کله دا سر خلاصږي دا زین درسږي چې مش تعلیم څه د پاره کو تعلیم مش ته سونی ضروری دی
مې له پښتنو ته دا تعلیم دومره ضروری دی چې کښنیان ته سبق وای شه زنه خلاص کو دا رقم تعلیم ورکو چې کښنیان غړ سي او بل شي جوړ سي یا پلس یو انجنیر یو بل شي جوړ
سي دلته له مش سره د دغه سکول یو بل ماشوم دی چې کوم شون کې دی استاد یې غوي د درو کولو دی نو دلته سکول درغلې دی راسي د سرم خبرو وکړو کښنی سانم
زایم سان
اظهار روشن سانم دي شه ستا کوم شي زده دي
د
دې د مقصد دی زما بچی دی یو رزما دل یو توفر اوړه ز خپل شعر بشعری کوم نو ډیر خوشحال س شایسته خان شایسته تر جان زما پلار خان پبجی خان په پخیر کې د ګرد بادش سسان ازار خان یعنی شایسته تر ګرد جان زی ازار خان دا یو ویاړه نه فخریه زما په خیال کې په پښتنو کې موجو ګورو په درې کال کې یو چا نظم نه دی جوړ کړی دا د نظم دی او د غیر ارادي تور باندې غور سم د لاسه د نظم د جوړ کی او ز خپل اریان کوم
یعنی دا نظم ته خپل جوړ
کړی دا خپل جوړ کړی دی او دا دوم مکافات چو ګوره د ګرد په اخر کې نون ساسان پاپجی خان ساسان ناظم خان د ګرد په اخر کې نون راځي مکافات دی او جرمن خیز نظم جوړ کړ ما خل په تاریخ کې د پښتنو د شعر شاعری په تاریخ کې ګوره په درې کال کې نظم یو چام نه دی جوړ کړی ز خپل شاعر ما ز شاعری کوم ما ډیر سندر لیکلی ټی وی د پاره لیکن په درې کال کې ما په یو تاریخ نه دی ویل چې چا شاعری کړی دی نظم جوړ کړی بیا د نو ما په بازید روشان رحمت الله علی په توسط سره شي دي د تخلص روشان دي نو څوک به د بازید روشان رحمت الله علی تر شخصیت اثرات پر د باندې پریوزي
یسین ته په سم جماعت سبق
پنجم به
دا سز د دې ته نو نو مشته سویل غواړي
غانا دې دې شیرین جړې ګلې را باندې وا شوا سرشال جوړلا سنا دې دې شیرین
Thank you. اوس په اخر کې د دغه سکول دغه شونځي چې کوم مشر دی لغه سره خبري وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبد الله دی سمسور دی او زه بنیادی تور باندې شونکی یعنی استاد یم معلم یم. ما ایم ایس سی په فست ډیویژن کې بایو کیمستری کې کړی ده. بیا مې ایم ای پښتو می شوکیانه تور باندې چې زما د ادب سره تعلق ما وکړه. بجای د دې چې زه یو بل نوکری وکم دغه د معلم یا د شونی کم چې حیثیت دی دا ما ته ډیر خوند راکوي. ولی په دې کې خدمت ستا زما یو روزګار هم دی او زه خدمت هم کوم. ډیر ښه خوند کې چې انسان یو محنتي استاد د کشرانو د لار شونی سبب جوړیږي او هغه رڼا ته رابولي د تیارو سه باسي. بیا که موږ په دا اوس ماحول کې وګورو زموږ پښتانه د کومو مسایلو سره چې مخامخ دي، لیکن بدقسمتي دا ده چې زموږ خلکو ته هغه لار چې دغه ډایرکشن چې دغه نه ورکول کیږي. که پښتنو ته موږ ښه لار وروښایو، که د دوی بچان علم حاصل کړي، په ښه پوسټو به راسي، د ملک خدمت به وکړي، پرنسپلان به جوړ سي، ډاکټران، انجینران، ساینټیسټ او د علم زده کړه انشاءالله دوی ته ورکړو.
نو هم په دغه سره خپل قربان نیاز موسخیل ته اجازه ورکړي. د الله په امان.